رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په پاکستان کې د پښتنو سره د والی د څرګندولو په خاطر نن په کابل کې مارش شو. په لسګونو زره ملکیان له ختیځ غوتې نه د تښتې په حالت کې دي، او روسیې د متحده ایالاتو لخوا پر هغه هیواد باندې د نو بندیزونو غندنه کړې ده.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې جمهوری ریاست وایي د افغانستان په هکله د پاکستان په دریځ کې لا هم بدلون نه دی راغلی.
بله، بده مرغه تر اوسه پورې دغه شوی اقدام نه دی سوی.
په اندونزیا کې د افغانستان د سولې د کنفرانس په اړه طالبان اندېښنه لري.
طالبانو نگرانی په دې کې ده چې احتمالا په دې ناسته کې داسې یو فتوا صادریږي چې د امریکا پر ضد جنګ جهاد نه دی.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ په پاکستان کې د افغان مهاجرو په ستونزو په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس سره مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي جنډې په لاسونو کې نیولې وې او ملي ترانې د لوډسپیکرونو لارې غږولې، په سلګونو ځوانانو نن د کابل د عیدګاه جمعه سره نږدې د پاکستان د پښتنو په ملاتړ باندې احتجاجي مظاهره وکړه. هغوی د پاکستان په خلاف باندې شعارونه ورکړل. مارشکونکو چې د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې مخې ته راټول شوي وو، له طالبانو نه وغوښتل چې د حکومت د سولې پلان ومني او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. هغوی د هغو کسانو په خلاف هم د اقدام کولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د افغانستان د اوسني نظام په خلاف فعالیت کوي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د ماڼوګي په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یادایش یو غړی د یو بی پیلوټ ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی، خو تر څنګ یې درې تنه ماشومان هم وژل شوي دي. دا هوایي برید وړمه ورځ د لچلام په کلي کې شوی، خو ولایتي چارواکو نن د جمعې په ورځ د امریکا غږ خبریال ته تایید کړل. خبر په افغانستان کې ډیره د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو اوسیدونکي محمد روف امریکا غږ ته وویل چې وژل شوي ماشومان د یو ښوونځي زده کوونکي وو او عمرونه یې 1415 کلونو تر منځ وو. په سیمه کې زموږ خبریال د کونړ د معارف ریاست د یو غړي احسان الله زهیر په حواله وایي چې هغه په خپل فیسبوک پاڼه کې د وژل شوو شاګردانو تصویرونه خپاره کړي دي. ټاکل شوی وه چې نن د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره د اندونیزیا په پایتخت جاګرتا کې د دینی علماو غونډه پیل شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جاګرتا غونډه چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان پکې ګډون کوي، له دې عمله ځنډول شوې ده چې د پاکستاني دینی علماو سره پر یوې ګډې اجنډا باندې اختلافات تر اوسه پورې نه دي حل شوي او بحثونه دوام لري. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. توقع ده چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوعا سبا د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ملي امنیت یا ان اس اے د دفتر نن د جمعې په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې وویل چې جنجوعا کابل ته دا یو ورځنی سفر د افغانستان د ملي امنیت د رئیس حنیف اتمر په دعوت او بلنه کوي. د متحده ایالاتو حکومت پر روسیې باندې تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ په طرفدارۍ د مداخلې له امله نوي بندیزونه لګولي، او په لندن کې د اروپایي هیوادونو په ملګرتیا د روسیې د استخباراتو پر یو پخواني جاسوس او د هغه په لور باندې د اعصابو د فلجولو د زهري مادې په وسیله د قاتلانې حملې غندنه کړې ده. خو روسیې د امریکا دغه پریکړې په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی دی. د امریکا غږ د خبریالانو سټیو هرمن او مایکل بومن د رپورټونو خلاصه له اشق الله رحیم زوی نوري.
روسیا وایي د متحده ایالاتو لخوا په د هیواد د بندیزونو لګولو په عکس العمل کې باید د څو امریکایانو نومونه په تور لیست کې واچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ریابکوف مطبوعاتو ته ویلي دی چې په امریکایانو د نوي بندیزونو ترڅنګ روسیا په نورو اقداماتو هم کار کوي. ښاغلی ریابکوف همدارنګه په امریکا تور لګولی دی چې نړیوال ثبات خرابوي، خو ترڅنګ دا هم ویلي دی چې واشنگتن سره خبرې کول غواړي. د امریکا حکومت پرون د پنځشنبې په ورځ د روسیې په 19 اتباو او 15 کمپنیو بندیزونه ولګول. په هغوی دا تور دی چې د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
په عین وخت کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره ومنله چې روسیې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې وه، خو ټرمپ ویل چې دا مداخله په هغه کچه نه وه چې دیموکراتان یې وایي. ټرمپ مخکې څو ځلې ویلي چې د روسیې د مداخلې په اړه تورونه سختګي دي او حقیقت نه لري. زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی ځانګړې مفتش رابرټ مولر چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنې په باب تحقیقات کوي، غواړي چې د تفتیش ساحه پراخه کړي. د نیویا ټایمز رسپانې جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې مولر چې په خپله هم یو وخت د اف بی آی رئیس و، په تیرو څو ورځو کې په نیویارک کې واقع د ټرمپ سازمان نه رسمن غوښتلی دي چې له روسانو سره د هر ډول تجارتي ارتباطاتو په اړه چې کوم اسناد سره موجود دي د اف بی آی ټیم ته یې حواله کړي. د جمهور رئیس ټرمپ دوه زامن ټرمپ جونیئر او ایرک ټرمپ د ټرمپ اورګنایزیشن یا د ټرمپ د سازمان ګډ ریاست په غاړه لري. د کمبودیا د صدر اعظم هون سین له زور نه زیات سیاسي مخالفان نن د جمعې په ورځ د استرالیا د سیدنی په ښار کې د آسیان د سیمه ایز سازمان د مشرانو د لغونډې په مهال استرالیا ته د هغه سفر په خلاف د احتجاجي مظاهرې لپاره راغونډ شوي. خو سین چې له تیرو څو لسیزونو په قدرت کې دی او پر سیاسي مخالفانو باندې په ظلم او جبر تورن شوی، ژمنه وکړه چې دغه خلک به ونیسي او وبېټکي. مخالفان وایي چې هون سین ته باید په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه وي ورکړل شوې. هون سین وویل کومه کسانو چې دا هغه په لاس جوړ شوی څیره سوځولې تعقیب بشي او بنیول شي.
If you have the right to burn me, we have our right to beat you up. There's nothing wrong with that. I'll follow them.
که تاسو ځان ته دا حق ورکوي چې زما څیره ته ور واچوي، نو موږ هم ځان ته دا حق ورکوو چې تاسو ونیسو خو موټکو. د کمبودیا د صدر اعظم په سلګونو ملاتړ کوونکي هم د هغه په طرفدارۍ د غونډې په ځای کې راجمع شوي. د مشتنې د ختیز غوټې له جنگ زپل سیمینا چې د 2012 میلادي کال نه د سوری د رژیم او د عود انډیوالانو تر محاصره لاندې و، د خزو او ماشومان په شمول په لزګونو زره ملکیان د تخت په حالت کې دي. د پنځم به پرد په داسې حال کې چې د سوری د رژیم قواوی د پرمختګ په حالت کې وي او سخت جګړه روانه و. په زرګونو به کورشي خلک چې ډیسټریف سومانه معلومېدل او په پلاستیکي خلطو کې خپل ضروري شیان راټول کړو، کوشش وکاو چې شاوخوا ځایونه ته وتښتي. د روسیې د هوایي قواو د پرلپسې بمباریو له امله ختیځه غوطه تقریبا په بشپړه توګه دبا شوې ده او د تیرو څو ورځو په موده کې د بشار الاسد طرفدارو قواو له مخالفانو نه څو کلي نیولي دي. په عین وخت کې د عفو نړیوال سازمان روسیا او د سوری حکومت په ختیځه غوطه کې د ملکیانو په خلاف په ظلم او تیري باندې تورن کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ ناوخته د جنوبي سودان په باب د ویاجي لغونډې نه وروسته په دغه جنگ ځپلي افریقایي هیواد کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو قواو د ماموریت موده د یو کال پورې وغځوله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په روان هفته کې ویلي چې د جنوبي سودان مشران د قدرت د نشې په وجه د خپل ولس له درد او کړاو نه بې خبره دي. او د بشري حقوقو د څارور نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وای چې له تازه شواهدو نه څرګندېږي چې تیر کال د کینیا پولیسو د جمهوري اسد په انتخاباتو کې لسل نه زیات کسان وژلي وو. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه واوري. لومړی به راسو چې د سولې عالي شورا چارواکي وایي د جاکارتا په ښار کې د افغانستان، پاکستان او اندونزیا د دینی عالمانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې په مشروعیت باندې هم خبرې وسوې. د چارو کارپوهان دا ګڼي چې دا مسله د طالبانو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي چې په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د انډونیزیا د جاګرتا په ښار کې د دریو هیوادونو افغانستان، پاکستان او د انډونیزیا د دینی عالمانو په یوه ګډه غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په مشروعیت خبرې وشي. دغه شورا مرسل مولوي عبدالخبیر وشکون امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د دغې ګډې غونډې د جوړېدو د ځنډ علت د پاکستاني دینی عالمانو لخوا پر ګډې اجنډا د بحث دوام وخود او وویل چې پاکستاني دینی عالمانو لخوا د اجنډا د تایید وروسته به د غونډې نیټه اعلان شي. مولوي عبدالخبیر کون چې په خپل هم د انډونیزیا د راتلونکي غونډې یو ګډونوال دی ویل چې تر اوسه لا دې غونډې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.
نشستی نخواهد بود.
مولوی وچکون ویل نن کومه غونډه نشته، هغه افغاني پلاوی چې له افغانستان څخه دغه غونډې ته ورځي زه هم پکې غړیتوب لرم. انډونیزیا ته په دوه تیرو سفرونو کې چې د کانفرانس د جوړېدو په اړه خبرې وشوي زه د پلاوی غړی وم. د همدې له امله هغه څه چې د سولې پالي شورا کې مطرحتي او په اړه یې د انډونیزیا د دیني عالمانو د درې ادارو سره په موافقه ورسېدو دا دي چې لومړی دې د انډونیزیا لخوا د پاکستاني دیني عالمانو ته اجنډا وړاندې شي او د پاکستاني دیني عالمانو لخوا د موافقې وروسته به بیا انډونیزیا د درې هیوادو د دینی عالمانو د ګډې غونډې نیټه اعلان کړي. د مخه په رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د درې هیوادونو دینی عالمان به نن د جمعې په ورځ په انډونیزیا کې په افغانستان کې د روانې جګړې ته د حل د لارې د موندلو په موخه سره ګډه غونډه جوړه کړي. د افغانستان او انډونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ په دوه شوو ناستو کې په دې موافقه شوي چې د درې هیوادونو 50 وتلي دینی عالمان به د انډونیزیا د جاګرتا په ښار کې په یو درې ورځني کانفرانس کې په افغانستان کې د جګړې په مشروعیت خبرې وکړي. همداشان د دغو درې هیوادونو دینی عالمان به د یو بل اسلامي هیواد څخه چې د افغانستان په جګړه کې بے طرف رول لري وغواړي چې په نړیواله کچه د ټولو اسلامي هیوادو د دینی عالمانو یو سر کانفرانس کوربه شي. ښاغلي وچکون ویل چې تر اوسه دغه کانفرانس جوړولو لپاره کوم هیواد په پام کې نه دی نیول شوی، خو هغه وایي چې کیدی شي دا غونډه به د سعودي عربستان په کوربتوب جوړه شي. تر اوسه پاکستاني دینی عالمانو په دې اړه خپل دریځ رسنیو سره نه دی شریک کړی، خو طالبانو له دینی عالمانو څخه د انډونیزیا په کوربتوب د دینی عالمانو په درې اړخیزه غونډه کې د نه ګډون غوښتنه کړې ده. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزارت یو مامور او د سیاسي چارو کارپو وحید مجدا امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې کچی په دې غونډه کې لکه چې افغانو پاتې تمه لري دینی عالمان په خپله پټوا کې د جنگ مشروعیت تر بختنی راولي، نو دا مسله طالبانو په زیان تمامیږي او دغه ډلې ته د اندېښنې وړ مسله ده.
البته د طالبانو نگرانی په دې کې ده چې احتمالا په دې ناست کې داسې یو فتوا صادریږي چې د امریکا پر ضد جنگ جهاد نه وي، هغه کسان چې دا کار کوي هغوی خلاف شریعت کار کوي، نو د امریکا موجودیت په افغانستان کې مشروع ده. که دا داسې یو فتوا ورکړ شي دا بله شکه د طالبانو به ضرر دی، خو د انډونیزیا د علماو د شورا یو غړی دا خبره کړې وه چې په دې ناسته کې کوم فتوا نه صادرېږي بلکې یوازې د افغانستان د جنګ په باره کې دلته خبرې کېږي.
د ولسي جرګې یو غړی مولوي شهزاده شهید امریکا غږ ته د انډونیزیا د کانفرانس په هکله وویل چې د دې کانفرانس جوړېدل په افغانستان کې د سولې او جګړو د کمېدو سره مرسته کولی شي.
یو خو دا چې د انډونیزیا هېواد یو لوی اسلامي هېواد دی او په عین حال کې بې طرفه هېواد دی، او بل د پاکستان د علماو نوم په دې سلسله کې شکایتونه موجود وو، نو کله که د افغانستان علما او د پاکستان دینی علما او د انډونیزیا چې یو لوی اسلامي ملک دی د دې علما شریک کینی، دا د نړۍ د اسلامي علماو لپاره یو پیغام دی.
دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې وسلوالو طالبانو د دوه اونۍ په تیریدلو لا هم د افغان حکومت د سولې پلان ته غبرګون نه دی ښودلی. ځینو پاکستاني چارواکو امریکا غږ ته د طالبانو د دریځ نه اعلان یوې ښې هیلې په توګه یاد کړې او د سولې د خبرو په اړه یې هیله مندي ښودلی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو ریدونکو، پاکستان ویلي چې د افغان مهاجرو لپاره د پاکستاني شناخته کارډونو د جوړولو مخه بنسي. په دې هکله نور معلومات په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره د زموږ سره په مرکه کې شریک کړی دی چې اورېدو ته د دې مرکې ستاسو پام راګرځو. محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، پاکستان ویلي دی چې د افغان مهاجرو د لپاره به د پاکستاني شناخته کارډونو د جوړولو مخه بنسي.
په دې کې دوه خبرې کړې دي. یو دا دی چې د پاکستاني شناختي کارډونو جوړولو مخبني سي، او دویم هغه مهاجرین چې هغه دلته ناقانوني دي، یعنی غیر قانوني دي، هغه به د اپریل د میاشتې نه په دې معنی اپریشن شروع کیږي، عملیات به شروع کیږي او دا به افغانستان ته لیگل کیږي. دا دوه نقطې دي. اول دا چې تاسو ته معلومه ده چې موږ دلته درې قسمه مهاجرین لرو. یو هغه مهاجرین دي چې هغه په پاکستان کې پی آر آر کارت لرونکي دي، یعنی د ملګرو ملتو لخوا نه دوی ته هغه د مهاجرینو کارډونه ورکړل شوي دي چې پی او آر کارډونه هغوی ته ویل کېږي. دویم هغه تقریبا د دې تعداد په ټول پاکستان کې 1.4 یعنی 14 لکه مهاجرین اوسېږي. دلته دویم تعداد مهاجرینو دا دی چې په دې تېرو شپږو میاشتو کې هغه موږ دلته ثبت او راجستر کړو چې هغه ایس ای سي کارډونه هغو سره موجود دي. 8 لکه خوشا مهاجرین موږ دلته ثبت او راجستر کړو. مجموعاً تر 2 میلیونه خوشا پورې مهاجرین دلته اوسېږي. یو تعداد مهاجرین داسې مو چې هغې دلته یا په دوه دریو نورو وجوهاتو په اساس منی یا خپله ونه شو کولی چې سنټر ته راشي، سنټر ته خپله نامه کارتونه دلته وانغستل، یا پاکستانی کارډونه یې اغوستي وو، هغه یې تر غیر قانوني ترلاسه کړي دي. یا د 2014 د جون د میاشتې نه وروسته دلته په رسمي ډول سره خپل مهاجرت چیکینګ کې کړی دی. ویرسی د لارې افغانستان ته تللي او بیرته افغانستان نه دلته راغلي دي او دا کډونو کې اوس هغو ته کډونه نه ورکوي ځکه هغوی د خطر دی الیجیبل نه دي. دغه تعداد مهاجرین چې دلته موجود دي، نو دغه تعداد مهاجرین معنی په دوی به عملیات شروع کوي او دوی به افغانستان ته لیږي. خو یو خبره دلته د یادونې وړ هغه دا ده چې د پاکستان پر نیوی پالیسی کې هغه مهاجرین چې پی آر آر کارت لرونکي وي او هغه مهاجرین چې ایس ای سی کارت لرونکي وي د دواړو په منځ کې فرق شته او دا به د دې په نوې ستراتیژي کې چې کله موږ سره شریکه کی هغه وخت به دا ټول موضوعات معلوم شي.
جلیل صاحب، داس ویل کیږي چې پاکستان د مهاجرینو په اړه یو نوې پالیسی جوړه کړې ده. آیا دا پالیسی ستاسو سره رسمي شریکه کړې ده؟
دا پالیسی تر اوسه پورې موږ ته غوښتنه وکړه، لیکن تیره ورځ محترم زربه شمسیب سره یو ځای زناستومه د سفارت مرستیال چې دی هغې د چیف کمشنر صاحب سره سلیم خان صاحب سره په ټلیفوني خبرې درلودې زموږ په حضور کې او هغې ورته ویلې چې موږ به ډېر ژر دغه پالیسی تقریبا د افغانستان په چارواکو سره شریکه کړو او په دې ارتباط منو به سره رسمي خبرې وکړي.
ستاسو یو کور ودان ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي د اعلان وروسته لا هم د افغانستان په اړه د پاکستان په دریس کې بدلون نه دی راغلی. خو د جمهوری ریاست د ویان مرسیال دا وخان منپال وایي د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې حالات بدل کړی دي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د ښاغلي منپال سره په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری مرکې ته.
منپال صاحب، دوه اونۍ تېرې شوې، طالبان نه مثبت نه منفي ځواب ورکړ، تاسو دې له څه ګڼئ؟
سوله د خدای امر دی او د افغانستان د ملت غوښتنه، د افغانستان د حکومت تمام داد شي، هغه ډلې شي په سوله کوي، هغه ډلې شي غواړي په افغانستان کې آرام او سوله ییز ژوند وکړي، هغه ډلې شي غواړي د افغانستان د خلکو له وژنې او د افغانستان د خاورې له ورانې خلاص وخی. د افغانستان حکومت منتظر دی چې د بین الافغاني مذاکراتو دغه چوکاټ ته داخل شي او که چیرته کومې ډلې جګړې ته دوام ورکوي نو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې خپل خلکو له خپل خاورې څخه د دفاع مسولیت لري او دا په میړانه باندې کوي.
آیا تاسو ناهیلي شوي ناسي؟
موږ د سولې اراده ثابته کړل او موږ د افغانستان حکومت د افغانستان ملت ته دا وښودل چې دوی د سولې اراده لري او د سولې صلاحیت لري او کوم ډلې شي د سولې په وړاندې باندې د ځینو خوندونو په اړه باندې بحث کوو هغه خوندونه له منځه تللي دي. نور د افغانستان حکومت منتظر هم دې ته دی چې د سولې دغه غږ باید ومنل شي ځکه دا د افغانستان د ولس غږ دی او که چیرته جګړې ته دوام ورکوي بل شک چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلو خلکو او د خپلې خاورې ساتنه کوي.
تاسو په دې برخه کې د پاکستان رول
موږ سوله په دوه برخو کې کړل، یو له طالبانو سره او بل د پاکستان اړخ دی چې د افغانستان حکومت دولت په دولت باندې د هغوی سره د مذاکراتو لپاره آمادګي لري او په دې برخه کې د افغانستان حکومت بشپړه اراده لري او بشپړه آمادګي لري.
تاسو تر اوسه د پاکستان د اړخ نه په دې برخه کې کوم اقدام دی دلې
مشک په مخ کې دام دشي او اقدام په تامه باندې ول ولې لبد مرګ تر اوسه پورې دغه شی اقدام نه دی سوی دا نوې ځغه او د مذاکرات او نوې غشتنه شې د منتظر دي ته شي پاکستان واکنن د سیمه حالت په کتو سره او د سیمه وضعیت په کتو سره ورسله د امریکا له ستراتیژي تر اعلان را ورسله هغه فرصتونه شي او هغه زمينه شي د مسایده سوی د شترڅو د افغانستان غونډي او د سیمه هوادونه د سیمه د دایمي ثبات لپاره اقدام وکي مونږ پام دی ته باندې
د ستراتیژي اعلان نو ستاسو د پاکستان په دریس کې د کوم بدلون نه خلیدل
تر اوسه پورې خو موږ کوم بدلون نه دی لیدلی ولی په دې ته باندې شي پاکستان دا مدار کشي نور سیمه امنیت غواړي او سیمه د امنیت غشتون کده باید د پاکستان د نړۍ د غشتن او د سیمه د هوادونو په ځنګړې توګه امدا غشتنه شي د دایمي ثبات دا ومني
د امریکا په ستراتیژي ساسي په نظر پاکستان باندې سمه غیزه کړی چې هغه افغانستان ته واسي او افغانستان سره کوم کاری وو
بالکل موږ ویل دي چې دا ستراتیژي ماحول بدل کړي تروریزم د یو پولي اوشت غواښ په توګه باندې په د سیمه او نړۍ هوادونو دغه غواښ ته متوجي سوی دي بنان دا یو فرصت دی چې هوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لومړی مسولیت ومني او په دې برخه کې اقدام وکړي او ارتیا دې ته لیدل کېږي که چیرته کوم هیواد تروریزم همکاري ته دوام ورکوي پر هغوی باندې به فشارونه زیاتېږي او دغه فشارونه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده او د سیمې د هیوادونو غوښتنه
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي اورېدلې مه هېروئ
او دا هم نړیوال رپورټونه په کینیا کې تیر کال شاوخوا سلطنه د انتخاباتو په اړوند قضیو کې وژل شوی و د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې اکثره کسان پولیسو وژلي دي د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي انصاف غواړي خو وایي په دې نه پوهیږي چې څوک به یې ژغ واوري او کنه نور تفصیل د نایروبي څخه د امریکا ژغ د خبریال رایل امبور پر رپورټ کې واوري
د بنا بولوما دوه زامن تیر کال د اگست په میاشت کې وژل شول دواړه زامنې هغه وخت ووژل شول کله چې د جمهوری ریاست انتخابات دویم پړاو ته لاړل او د خلکو ترمنځ اړو دوړ پیل شو میرمن بینا بولوما د هغه ورځې په حق له چې دواړه زامنې پکې ووژل شول امریکا غږ ته داسې وویل په هیواد کې د جنجالونو په خاطر خلکو کوښښ کاوه چې خوراکي مواد او نور ضروري شیان واخلي او ذخیره کړي زه هم سهار وختي بازار ته لاړم چې سبزي واخلم ویکتر زما کور ته راغی او خپل ماشوم یې راته پرېښوده او بل زوی برنارد په خپل کور کې و دواړه زامن مې د عمومي سړک خوا ته لاړل هلته پولیسو په خلکو اوښکې بهوونکی ګاز استعمالوه زما زامن همالته ووژل شول د میرمن بولینا کور په هغه سیمه کې دی چې خلکو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د مخالف ګوند ملاتړ کاوه هغه وایي هرې خواته ډزې کېدې خو داسې فکر یې نه کاوه چې په همدې ډزو کې به یې زامن هم ووژل شي میرمن بولینا وایي چې لومړی یې د خپل مشر زوی مړی ولیده چې په ځمکه پروت و هغه وایي د زوی مړی یې تر ډیره وخته د سړک په سر پروت و او دا یې سر ته ولاړه وه وروسته بیا خبره شوه چې کشر زوی ویکتر هم وژل شوی دی او مړی یې په مردخانه کې و دا میرمن وایي د دواړو زامنو بدن یې په مرمیو سوري سوري شوی و دا مور اوس د متاري په نامه د ټولنیز عدالت غوښتنې مرکز ته هره ورځ ورځي چې د خپلو زامنو قضیه ثبت کړي د کینیډي چیندي په نامه یو مبارز چې په دې مرکز کې کار کوي او د پولیسو د ناوړه چلند په هکله اسناد راټولوي امریکا غږ ته داسې وویل
During the August election, we documented 19 death cases in Madare.
موږ په دې مرکز کې د جمهوری ریاست انتخاباتو پر وخت د وژنې 19 قضیې ثبت کړې دي د انتخاباتو په وخت کې د محکمې د حکم پرته د خلکو وژل زیات وي ځکه چې پولیس په داشن حالاتو کې د موقع نه ګټه اخلي دغه مرکز وایي چې پولیسو د 2014 او 2015 کلونو په منځ کې شاوخوا 815 ځوانان د محکمې د حکم پرته وژل دي د اکثره وژل شوو ځوانانو عمرونه د 14 او 16 کلونو په منځ کې و
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
فعالان په نظر کې لري چې په استرالیا کې په سیمه ایزه عالی غونډه کې د کمبودیا د صدر اعظم هون سن د ګډون په خلاف مبارزه وکړي. د کمبودیا د اوږدې مودې مشر ګواښ کړی دی چې که هر څوک په عالی غونډه کې د ده د ګډون په خلاف مظاهره وکړي سزا به ورکړی سي. خبریال فلمر سر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی.
د کمبودیا د مناشو مخالفینو تقریبا زر تنه ملاتړ کوونکي وایي دوی به استرالیا ته د صدر اعظم هون سن د سفر په خلاف احتجاج وکړي. دوی په نظر کې لري د کمبودیا د مشر د ګواښونو باوجود د آسیان د عالي غونډې مخې ته مظاهره وکړي. د کمبودیا مشر زیاته کړه چې دوی به په وطن کې تعقیب شي او په هغه چا باندې به حمله وشي چې غواړي د ده مجسمې ته اور واچوي. هون سن وای:
If you have the right to burn me, we have our right to beat you up. There's nothing wrong with that. I'll follow them home and grab them.
که تاسې د دې حق لرئ چې زما څیره وسوځئ، نو موږ د دې حق لرو چې تاسې ووهو. په دې کې هیڅ غلطي نشته ده. زه به دوی په کور کې تعقیب کړم او راکش به کړم. د ده د کمبودیا د خلکو ګوند پلویان پیشګویي کوي چې تر 3000 پورې طرفداران به د سیدنی د اوږدې مودې د مشر په پلوي مظاهره وکړي. د ده انتقاد کوونکي ورباندې تور لګوي چې د بشري حقوقو نه سرغړونې کوي او په دې عقیده دي چې د ناراضیانو ځپل د روان کال په آخر کې په کمبودیا کې د انتخاباتو پورې اړه لري. جیم نیم چې د 2008 په لسیزه کې له کمبودیا نه تښتېدلی دی وایي صدر اعظم ته باید اجازه ورنه کړی شي چې استرالیا ته داخل شي. نیم وایي:
He should not be welcome to this beautiful country. He got a lot of blood in his hand. I think he's a dictator. We know Hun Sen almost 40 years that he's in power.
په دغه خولي هیواد کې د تبعید د اجازه ورنکړې شي. د دو لاسونه په وینو سره دي او زه فکر کوم چې د یو دیکتاتور دی. موږ هون سن پیژن تقریبا 40 کال د په قدرت کې دی او په هیواد باندې په بیرحمۍ حکومت وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ګریت یوناس ویلې په هون سن باندې د بشري حقونو نه د سرغړونو د تورونو په باره کې بین المللي عکس العمل ورو و. د نړۍ یو بل مشر چې هغه هم د نړیوالې ازموینې سره مخامخ دی توقع ده په سیدنی کې د آسیان په عالي غونډه کې ګډون وکړي. د میانمار مشر آنګ سان سوچی په دې باندې هم انتقادونه کیږي چې د روهنګیا مسلمانانو په ځپلو یې پټه خوله نیولې ده. دا به د دې خارج ته له هغه وخت نه راپدې خو لومړی سفر وي چې د روهنګیا مسلمانان په زور له میانمار نه وشړل شلو. د فلیپین جمهور رئیس دوریت با چې په ده باندې انتقاد کیږي د مخدره موادو د قاچاقبرانو په خلاف جنگ کې له زور زیاتي نه کار اخلي. په دې هفته کې په سیدنی کې د سیمه ایزو مشرانو په غونډه کې برخه وانخلي. استرالیا په مستقیمه توګه د هون سن په هغو ګواښونو باندې تبصره نه ده کړې چې مظاهره چیانو ته یې کړي دي، مګر په یوه وینا کې وویلې تاوتریخوالی یا د تاوتریخوالی ګواښونه په استرالیا کې د منلو وړ نه دي. دا لومړی ځل ده چې په استرالیا کې د آسیان عالي غونډه جوړیږي. توقع ده چې سیمه ایزه تجارت او امنیت به د ایجنډا په سر کې وي. آسیان د جنوب شرقي آسیا د هیوادونو ټولنه ده او 10 غړي لري.
او دا هم یو تازه خبر. پاکستان چارواکو دا خبر تایید کړی دی چې د افغانستان د طالبانو د یو طرفدار دینی عالم مولوی حبیب الله په شمول د وی کورنۍ وغړي د بلوچستان د قلاصف الله په سیمه کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. عین شهیدان ویل چې د بم چاودنه د مولوی حبیب الله په کور کې وشوه او داسې ښکارېدل چې له یوې ډرون الوتکې نه ورزول شوی، خو پاکستانی چارواکو د ډرون په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د سولې عالي شورا د اندونیزیا په پایتخت جاګرتا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو د غونډې ته جوړېدو د ځنډ علت د پاکستان د دینی علماو لخوا په یوې ګډې اجنډا باندې نه موافقه ښودلې. بحثونه روان دي او وایي کله چې د اجنډا په باب د پاکستاني عالمانو تایید حاصل شي نو د غونډې نیټه به هم اعلان شي. توقع ده چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا سبا د شنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي. د ملي امنیت دفتر نن د جمعې په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې ویل چې جنجوا کابل ته د ورځني سفر د افغانستان د ملي امنیت رئیس حنیف اتمر په بلنه کوي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو زموږ بل خبرونه چې د روغتیا او نیز خبرونه ده، په دې ژغیږو چې ماشومان د غوږ پرده ولې سوری کیږي او څنګه باید د غوږ د درد درملنه وسی. په دې باره کې به د خبرونې میلمه ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره.